وخت مازیګر څلور بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده ورسیفیم. پرمانه خبرونه کې اوري چې د بریتانیا لوی دریسیز وایي راتلونکي کال به د افغانستان په وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. لازادې رادیو سره له بادغیس او همداشان له فرا څخه د سختو پان باران او سیلاب له امله د زیانمنو شو خلکو د زړه خواله او ریر له ازادې رادیو سره په دوهمې نیمایي کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم لرو. خو اوس خبرونه، لومړی د افغانستان خبرونه احمد زبیر ژمن وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو عسکرو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې شپاړس مشکوک وسلوال مخالفین نیولي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال به په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کینوي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري جندالله وسلواله ډله چې د ایران په جنوب ختیځ کې فعالیت کوي وایي د دې ډلې د مؤسس له نیول کېدو وروسته یې نوی مشر ټاکلی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو عسکرو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې شپاړس مشکوک وسلوال مخالفین نیولي دي. د ملي دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کسان وروسته له هغې په تصفیه عملیاتو کې له وسلو او مهماتو سره ونیول شول چې د ملي اردو یو کاروان له کمین سره مخ شو. په اعلامیه کې راغلی دی چې د کمین په نتیجه کې د ملي اردو څلور عسکر هم ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت همداراز وایي چې په هلمند او زابل ولایتونو کې تیره ورځ د ملي اردو دوه عسکر د سړک د غاړې په دوو بمي چاودنو کې وژل شوي دي. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره وایي په دغه هیواد کې د طبیعي پیښو له امله د انساني تلفاتو د کچې د راټیټولو په هدف یې نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. دا خبره د افغانستان له پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس عبدالمتین ادراک نن په کابل کې یوې غونډه کې وکړه چې افغان چارواکو او د ځینو مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازیو په کې ګډون کړی و. ادراک ازادي راډیو ته وویل دوی له خطر سره د مخ کېدونکو سیمو د ساتنې لپاره نوي پروګرامونه جوړ کړي دي چې له نړیوالو مرسته کوونکو سره به یې شریک کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې طبیعي پیښې په هر کال په سلګونو کسان وژني او خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اړوي. د افغانستان د ژوند چاپیریال ساتنې اداره وایي په دغه هیواد کې د وحشي حیواناتو د ساتنې لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي دي. د دغه ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل شاوخوا 50 هغه وحشي حیوانات او مرغان د ساتنې په ځانګړي لیست کې شامل شوي چې د نسلونو د له منځه تلو خطرې موجود دی. نوموړي وویل په دې لیست کې یو نوی کشف شوی مارغ هم شامل دی. د مصطفی ظاهر په وینا د نی بلبل په نوم دغه ښکلی او بې ساری نوی مارغ د افغانستان په شمال ختیځ کې پیدا شوی دی. وکیوای پرله پسې جګړو او غیر قانوني ښکار په افغانستان کې د ځینو وحشي حیواناتو او مرغانو نسل د له منځه تلو له خطر سره مخ کړی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال به په ټول هیواد کې 25 میلیونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مصطفی جواد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو نیالګیو د کینولو لړۍ په ګرمسیر ولایتونو کې پیل شوې او د کب د میاشتې تر 15 نیټې پورې به په ټول هیواد کې پیل شي. جواد وویل دا کمپاین د ښاروالانو او نا دولتي موسسو په مرسته ترسره کیږي، خو هغه په دې برخه کې د خلکو مرسته هم مهمه وبلله. افغان دولت هر کال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نیالګي کیږي، خو داسې شکایتونه کیږي چې د دغو نیالګیو سم ساتنه نه کیږي او ځینې د سیمې د طبیعي وضعیت له په پام کې نیولو پرته کې خودل کیږي. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې سکالی د هیواد له اقلیم سره سم نیالګي برابر کړي دي. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکو ویل چې د پاکستان په شمال لویدیځه هغه سیمه کې نن په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاو چې پرون پکې د مذهبي ډلو لخوا په شخړو او وسلوالو نښتو کې اووه تنه ووژل شول. چارواکو ویل د دیر اسماعیل خان په پهارپور ښارګوټي کې فرقه یي شخړې پرون هغه مهال رامنځته شو چې په سلګونو مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. وسلوالو کسانو د امبریلوي سني مذهبه پر غونډې ډزې وکړې او تن ځای په ځای وواژه او قهرولې ډلې یې دې ته وهڅوله چې په سیمه کې د دیوبند سني ډلې پر یوې مدرسې حمله وکړي. پولیسو اسوسیټډ پرس اژانس ته وویل په دې پیښو کې اووه کسان ووژل شول او اته دېرش نور ژوبل شول. دوی وویل وژل شوي ټول سنیان دي، خو د ټپیانو په ډله کې یو شمېر شیعهګان هم شامل دي. په دیر اسماعیل خان کې پخوا ډېر ځلې د شیعه او سني ډلو ترمنځ شخړې رامنځته شوي، خو د سني ډلو ترمنځ شخړې ډېرې لږې پیښې شوي دي. د پاکستان شمال نن سهار وختي یوې قوي زلزلې ولړزاو د اوختو ځانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. چارواکو وویل دغه زلزلې مرکز چې قدرت یې د ریختر په اندازه 6.200 شوی په افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې و. دغه زلزلې تکامونه د پاکستان په مرکز اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې احساس شوي دي، خو د زیانونو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په پاکستان کې د 2015 کال زلزلې له امله چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر او شاوخوا سیمې ولړزولې، څه باندې 3000 کسان مړه شوي وو. جندلا وسلواله ډله چې د ایران په جنوب ختیځ کې فعالیت کوي وایي د ایراني ځواکونو لخوا د دې ډلې د ماسس لنیول کېدو وروسته یې نوی مشر ټاکلی دی. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې جندلا په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دې ډلې الحاج محمد دهیر بلوط د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. جندلا ادعا کوي چې د ایران په جنوب ختیځ کې د اقلیت سنی مسلمانانو د مساوي حقوقو لپاره مبارزه کوي. جندلا په خپله ویبپاڼه کې دغه پیغام د پخواني مشر عبدالملک ریګي چې تېره اونۍ ونیول شو د دردونکې پېښې په ارتباط خپور کړی، خو ویلي دي چې د ایراني اشغالګرو پر ضد جهات دوام ورکوي. جندلا پاکستان پولیس ته نږدې سرحدي سیمه نارامه کړې او په وروستیو کلونو کې د شخړو په ترڅ کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د 5 لوړ رتبه قمندانانو په ګډون په لسګونو کسان وژلې دي. له ایران څخه رسیدلي راپورونه وایي دغه هېواد د نشه یي موادو د قاچاق او وژنو په جرم 8 تنه په دار زړولي دي. د ایران دولتي خبري اژانس اسنا وایي 15 قاچاق وړونکي د کرمان په ښار کې اعدام شول او یو بل تن چې د پولیسو افسرانو په وژلو مجرم پیژندل شوی و په بیرجن ښار کې په دار وزړول شو. له دې سره په ایران کې یوازې 100 د اعدام شوو کسانو شمېر 25 تنو ته رسیږي. د اسرائیل پولیس وایي دوی نن د بیت المقدس هغه سپېڅلي ځای ته چې مسلمانان د الاقصی جومات بولي ننوتل څو فلسطیني اعتراض کوونکي ته دوپاره کړي. د پولیسو وایان مکی روسنفیلد وویل اعتراض کوونکو سیلانیان په ډبر وویشتل. پولیس د الاقصی د جومات انګل ته ننوتل او د 10 ترمنځ اعتراض کوونکي چې ماسکونه یې اغوستي وو د جومات له انګړه وویستل. په دې پیښه کې د ټپیانو یا د نیونو راپور نه دی ورکړل شوی. په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. راپورونه وایي ډېر لږ احتمال دی چې د دې انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر امام علي رحمان د خلق دیموکراتیک ګوند پر خلاف څرګنده شي. امام علي رحمان له تیرو 12 کلونو راهیسې په ولسي جرګه کې د اکثریت په ساتلو سره د تاجکستان واک په لاس کې لري. واکمن خلق دیموکراتیک ګوند د تاجکستان د اوسني پارلمان له 13 څوکیو څخه 50 په لاس کې لري. په دې انتخاباتو کې دوه نور ګوندونه د تاجکستان کمونیست ګوند او یوازنۍ رسمي اسلامي ډله هم سیالي کوي. د نن ورځې په انتخاباتو کې د محلي شوراګانو ټاکنې هم کیږي چې پکې د ولسمشر درویشت کلن زوی رستم هم د پایتخت دوشنبه په محلي شورا کې د ځای پیدا کولو هڅه کوي. د اروپا د امنیت او همکاري د شورا شاوخوا 200 څارونکي د تاجکستان پر انتخاباتو څارنه کوي. د چلی ولسمشر وایي په دې هېواد کې د وروستۍ سخت زلزلې له امله به شاوخوا 2 میلیونه وګړي زیانمن شوي وي. د جنوبي امریکا په دغه هېواد کې شوې زلزلې په آرام سمندر کې د سونامي څپې اوچتې کړې چې د روسیې او جاپان د سواحلو پر لورې روانې دي. د چلی مقامات وایي دغه زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 8.8 ثبت شوی چې د پاسه 300 کسان مړه شوي دي. د زلزلې مرکز له پایتخت سانتیاګو څخه 300 کیلومتر لرې په جنوب لویدیځ کې پروت و. د زلزلې دغه ټکان په آرام سمندر کې د سونامي څپې اوچتې کړې دي چې له امله ساحلي سیمې له خلکو تخلیه شوي او د سمندر د غاړې پرتو هیوادونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. د جاپان او روسیې په ساحلي سیمو کې خلکو ته د وتلو امر کیږي او اندېښنه ده چې د سونامي څپې دغه دواړو هیوادونو ته ورسیږي. که څه هم په چیلي کې د زلزلې له امله د رامنځته شوو زیانونو سمدستي او بشپړه اندازه لا نه ده څرګنده، خو دغه ټکان ودانیو لویو لارو او پلونو ته زیان اړولی او له امله یې د سانتیاګو نړیوال هوایي ډګر هم تړل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د بریتانیا لوی درستیز وایي راتلونکي کال به د افغانستان په وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. لامنځلارو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې روانې دي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي لا هم په مرجی کې د دوی کار نه دی بشپړ شوی. بلخوا په کندهار کې د پراخو عملیاتو د تیاری خبرې کیږي. په دې اړه مفصل راپورونه لرو. په بادغیس او فراه کې د سخت طوفان، باران او سیلاب له امله خلکو له ازادي راډیو سره د زړه خواله کړې ده. د خلکو اوازونه به هم واوري او د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام د خبرونې په دوهم نیمایي کې خبرو. د بریتانیا لوی درستیز چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و وایي راتلونکي کال به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ خواله راشي او نړیوال ځواکونه به وکولی شي چې تر 2015 میلادي کال پورې له دې هواده ووزي. د پاین حال کې ویل چې بریتانیا او نور لویدیز هیوادونه به تر 40 کلونو پورې له افغانستان سره پر پرمختیایي چارو کې مرستو ته دوام ورکړي. د جنرال ډیوډ ریچاردز د څرګندولو جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د بریتانیا لوی درستیز د پوز مشروعي په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړه به راتلونکی کال کم شي، خو دای تم لري چې لویدیز هیوادونه به د افغانستان له حکومت سره د امنیت او پرمختیایي چارو په برخه کې تر 40 کلونو پورې مرستې ته دوام ورکړي. جنرال ډیوډ ریچاردز چې پخوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندانو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته وویل، د افغانستان په جنوب کې د افغان، امریکایي او بریتانوي ځواکونو وروستیو عملیاتو طالبان تر سخت فشار لاندې راوستي. ډیلی ټلیګراف رسپانې د ډیوډ ریچاردز له قوله هم دراز ویلي چې دوی فکر کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی به په 2011 کال کې پای ته ورسیږي. د همداراز وویل بریتانوي پوځیان به شایي 15 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي او تر ډېره حده به د دوی مسؤلیت د افغان ځواکونو روزنه وي. د بریتانیا لوی درسیز په عین حال کې وویل چې د افغانستان له حکومتي ادارو او پرمختیایي چارو سره به د بریتانیا مرستې ممکن څو لسیزې نورې هم دوام وکړي. د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټلو په باب وویل چې راتلونکي کال به په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو شمیر کم شي، خو اکثره نړیوال عسكر به تر 2015 پورې له افغانستان ووځي. حاضر دمه بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري چې لوی برخه د هلمند په ناکرار ولایت کې ځای پر ځای ده. د بریتانیا لوی درسیز په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د بریتانیا لوري د نورو امکاناتو د ورکولو هرکلی وکړ، خو وی منل چې په افغانستان کې موجود بریتانوي ځواکونه لسو کلونو راهیسې لشو وسایلو به برخول. د بریتانیا لوی درسیز په افغانستان کې د ماتې په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل چې فکر نه کوي چې دوی دې په افغانستان کې ماته وزغملی شي، ځکه چې له دې سره به د دیموکراسۍ او ازادۍ مخالفان لاو هڅی شي. د وویل طالبان اوس د درکته نږدې شوی چې د جګړې بایلون کړي.
پراتلونکو کې د امنیت په اړه د خوشبینیو سره سره اوس د افغانستان لبیلابیلو سیمو څخه د بی امنیو خبرونه ورکول کیږي. په تیرو 24 ساعتونو کې د خوست په دوو بیلابیلو ولسوالیو کې د بی امنیو په اړه ریپورتونه لرو. امیر بهیري په اړه معلومات راکوي.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي د شنبه په سهار د ولایت د علیشیر پولیس والای کې د سړک د غاړه د عمان د 14 لې عمله د سرحدي پولیسو څلور تنه سرتیري وژل شوې دي. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي په هغه محل رامنځته شو چې د سرحدي امنیتي ځواکونو د غزمې موټر د یاد ولس والای د هارون خیل پسیمه کې ریو ځای پر ځای شوی ماین ور برابر شو او ماین پرې وچاو دي. د ول په دې 14 کې د سرتیرو د سورلې موټر ته هم زیان اوښتې دي. د زیاته کړه سمیت د پیخې د عملونو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونه ول شوی، خو تر دا مهاله د پیښې سره په تړاو څوک نه دی نیول شوی. طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د پولیسو شپږ تنه سرتیري له منځه تللي، خو امنیتي مسؤلین د طالبانو د ویاندای دیا نسمه بولي. د بلخوا د ملي اردو ځواکونو د لوا د درستیزوال جنرال ظهیر وردک په وینا د جمعې په مازدیګر د دې ولایت د زدرانو د دوه منده په ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې تنه برید کوونکي ټپیان شوي دي. د زیاته کړه پولیسو او ملي اردو ځواکونو ته په دې نښته کې د سر زیان نه دی رسیدلی، خو طالبان د نښتې د پخلي ترڅنګ وایي چې په دې نښته کې د دولتي امنیتي ځواکونو نامعلوم شمېر سرتیري له منځه تللي. جنرال ورداک د طالبانو دا ایډیا بې بنسټه وبلله.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
افغان چارواکي او په افغانستان کې میشت امریکا د پوز مقامات وایي چې د مارجی عملیات د یو لړ پراخو عملیاتو پیل دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په وینا افغان سرتیرو او د امریکا سمندري پولیسو ځواکونو د شنبه په ورځ په مارجی کې د طالبانو د مقاومت وروستۍ مورچې حمله منځ وړې دي. که څه هم امریکایي ځواکونه وایي چې لا هم په مارجی کې کار یو مخ بشپړ شوی نه دی، خو افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې تر دې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي او له مرستند دوی ماسیسو سره په دې باب خبرې کوي چې له هغه لسو زرو تنو سره چې مرسته وکړي چې ممکن د کندهار د عملیاتو په نتیجه کې به بي ځای شي. او بخی د کندهار والی توریاله ویسا وای چې کابل تتللی چې هلته په دې باب خبرې وکړي چې کندهار به د عملیاتو بلګام وي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې دقیقا نه پوهیږي چې عملیات به کله پیل شي، خو نورو لویدیځو رسنیو د امریکایي مقاماتو له قوله ویلي چې ممکن د روان میلادي کال په وروستیو کې د کندهار عملیات پیل شي. اسمت سروان په دې باب نور جزئیات راوړي.
د ولسمشر باراک اوباما په حکومت کې جګپړو مقامات ویلي چې د مارجی عملیات د هغو لاپراخو عملیاتو لپاره تاکتیکی سریزه ده چې د کندهار لپاره په پام کې نیول شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په واشنگتن کې د امریکایي مقاماتو چینی غشتل نمونه واخیستل شي له قوله ویلي چې په کندهار کې د امنیت ټینګښت په روان کال کې د ناټو د عملیاتو تر ټولو مهم هدف دی. په همدې حال کې د کندهار والی د دې عملیاتو په اړه ویلي چې لنری ولوم رستندو یو مؤسسو سره خبري پیل کړي څو له هغوی څخه اطمینان ترلاسه کړي چې کله کندهار څخه خلک بي ځای کېدل نو خیمه د چاکو به درمل خوراکي مواد او نور اړتیا وړ وسایل ورته برابر وي. د هیله سرګند کړي چې چاري په آرام پر مخ لاړ شي او خلکو له مارجه ش تجربه ترلاسه کړي وي. د مارجی له عملیاتو چې څبان دي دوی اونې د مخه پیل شول به ځای شوی خلک د خوراکي مواد او دارو درملو لکموالي سرټکوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټي ویلي چې په لسکونو ناروغان او ټپيانې لدی ولسوالي استلې دي. ملګری ملتونه وایي چې له مارجی 3200 کورنۍ او یا شاوخوا 2200 تنه لشکرګاو نورو سیمو ته تللې دي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې یو ویندوی ولید اکبر ویلي چې له مارجی څخه لشکرګا ته بې ځای شوی او ته مرستې رسیدلې، خو د په وینا هغه کسان چې له لشکرګا دی باندې میشوي له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. پرون افغان او امریکایي ځواکونه د مارجی له مرکزه د دی ولسوالۍ د شمال لور ته له څلور روزنی پرمختګ وروسته وتوانېدل چې دا سیمه تصفیه کړي او د مارجی د مرکز او شمال ترمنځ خندونه پاک کړي. د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو یو قمندان د جوشا او وینفری په سیمه کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې اوس ویلي شي چې مارجی تصفیه شوې ده. د امریکایي ځواکونو ویندوی ABC ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو وسلوال مقاومت تقریبا یو مخ پای ته رسیدلی، خو شای لا هم تر دو اونیو پورې به د دوی ځواکونو له حملو سره مخامخ شي. ویل کېږي چې ممکن لا هم د مارچ په لویدیځ کې طالبان موجود وي.
د بادغیس او فراه خلکو د سخت طوفان باران او سیلاب له امله خپل ستونزې له ازادۍ رادیو سره شریکې کړې دي او د سره خواله یې کړې ده.
طوفان د سکرې د پېښار د ولسوالۍ د اسواګام د خیرې چې دا چې در په درې جوړ کړې دوله څه بجو طوفان شروع شوی دا په لاره ان شاء الله اوس هم نشاله دی غزاب لري. دا توامه مې رسولې چې ماشومان وګورل دي کورونا وګور کړی دي بس نو خلک اټ کوم چې تخته دي بس ماجد چې خلاص شي دي بس به هیڅ کلیا جوړ کړی ده وروره دا د فاریاب دی ولایت دی غیستان ول سوالې پاک زات در بدل چې کا چې کا صدا پور یاب له کنابري یو سره په ماج تو چې لا چې شو دی کتلان باندې پرانګاله چې دی باندې په ماجد نه نو چې د کورو ته وته میو ای نور می توپان د لاس مزمز غور وکي اول خدای دې ومتې
لغه دا د مشرار یاب لري دا سیل دغه سکر راغلي دي چې انسانان به زغر کړه ما دا راغلي وې دې وروره ما دونه تر خبره دې په خپل خاصه دې ویل چې جګه کې له خبرې کوم ما ځای نه حال دربه غریب اځ کورو چې زما به سه او سترګې پکې وایي دا نه راځي چې شات چې لاندې کړې د ښاینه چې لږ درک ده سره لرو
د بادغیس او فراه د خلکو ستونزې مو واورېدې چې وایي دا اوس سخت مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړله چې کوم مسؤول را پیدا کړو په دې اړه ورسره خبرې وکړو. متاسفه یم خو د ازادۍ راډیو همکاران هڅه کوي چې د ازادۍ اورېدونکو د پروګرام له لارې او همداشان د نورو پروګرامونو له لارې ستاسو ستونزه له مسؤلینو سره شریکه کړي او هیله من یو چې دا اوس هم د فراه او د بادغیس د خلکو ستونزې مسؤلینو اورېدلې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په هیواد کې د طبیعي پیښو او د هغو د زیانونو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې لټوي. د نوموړي ادارې چارواکي وایي چې دوی یو نوې کرنلاړه یا تګلاره جوړه کړې ده او غواړي چې په دې برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو لا ډېره پاملرنه راواړي. په همدې اړه په کابل کې نن یو لویه غونډه رابلل شوې وه چې په هغې کې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د وزارتونو او موسسو چارواکو ګډون کړی و. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره په داسې حال کې طبیعي پیښو ته په وخت د رسیدو پلان جوړوي چې یو میاشت وړاندې په سالنګ کې د طبیعي پیښې له امله نږدې 200 تنه مړه شول او سلګونه نور ټپیان شول. زکی غیاسی د موضوع نور حل له کابل راکوي.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د طبیعي پیښو د ګواښونو د راکمولو او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو د راجلبولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالمتین ادراک دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې هغې جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د یو شمېر وزارتونو د نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلی ادراک وویل دوی په دې غونډه کې له ګډونوالو او مرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې خپلې مرستې او پروګرامونه له دوی سره هم کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ژمنه کړې چې په هیواد کې د طبیعي پیښو د ګواښونو په راکمولو او طبیعي پیښو ته پر وخت رسیدو لپاره له دوی سره مرسته کوي.
جامعه جهانی تعهد داده کې هماهنګ کارهای خود با وزارتخانه و مؤسسات ملل متحد اینجو در قسمت کاهش حوادث میکنه.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې خپلې چارې د طبیعي پیښو د ګواښونو په راکمولو کې له وزارتونو، انجوګانو او د ملګرو ملتونو له سازمان سره همغږي کوي. کچېرې نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په ملیونونو ډالر ولګوي او هغه د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې سره همغږي نه وي، په دې برخه کې اساسي کارونه ونسي، نو دا به یو بې ګټې اقدام وي. نړیواله ټولنه او مرسته کوونکي دون اوس پوسیوی او هغوی ژمنه کړی چې زموږ سره به په ګډه کار کوي.
برمای دعوه داده
د طبیعي پیښو پر ضد مبارزه اداره په داس حال کې پر وخت د طبیعي پیښو او د زیانونو د مخنیوي ژمنه کوي چې څه موده مخکې په سالنګ کې د واورو د خویدو او د طوفانونو له امله نږدې 200 تنه وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. یو شمېر افغان وګړي د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په ادارو او ځینو نورو اړوندو ارګانونو انتقاد کوي او وایي چې پر وخت د طبیعي پیښو د زیانونو مخه نشي نیولای او نشي کولای چې سالنګ د پیښې په شان د خونړیو پیښو مخه ونیسي. د جواز جان والی محمد هاشم چې د طبیعي پیښو د ګواښونو مخنیوي د پروګرام د پرنسپل پر مهال خبرې کول وویل په امو سیند کې د اوبو د زیاتېدو او د سیلابونو د راوتلو له امله هر کال خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه وړي. هغه وویل تر اوسه پورې چارواکو دا ستونزه په اساسي توګه نه ده حل کړې.
دریای امو با امی عظمتش با می فراوانی آبش مردم ولایت جواز جان تامی لحظه را یک گلاس آب از استفاده کرده میتونم.
تاسو بنئ چې د امو سیند څومره لوی دی او څومره ډیر اوبه پکې بهیږي. خو د جوزجان خلک له دې څخه د یو ګلاس په اندازه اوبه نه مصرفوي. نه یوازې چې له دې اوبو څخه هغوی ګټه نه اخلي، بلکې هر کال د خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په تېرو کلونو کې موږ 1,15,000 جربه مځکه له لاسه ورکړې او تېر کال کابوز موږ 6 ولسوالۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې. موږ افغانان د عادت لرو چې کله یو پیښه وسي لکه د سالنګ بیا پر تابوت په کمپول او نور امکانات پسې منډې وهو او د پیښو پر مخنیوي لږ فکر کوو.
علاج واقعه پیښه زو کمتر سرش فکر میکنیم.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره د منظمو پلانونو او تدابیرو نشتون د دې لامل شوی چې خلک له هر پلوه زیانمن کړي. که څه هم د دې پیښو د مخنیوي لپاره بېلابېلې ادارې جوړې شوې او یو شمېر بهرني هیوادونه ملاتړ کوي، خو بیا هم د یو شمېر سیمو خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دې پلوه د دوی ستونزې نه دي هوارې شوې. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې ادارې چارواکي وایي چې دوی د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی، خو شکایت کوي چې امکانات او وسایل یې کم دي او باید په دې برخه کې ورسره مرسته وشي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په هرات ولایت کې د حوزوي روغتیا د بیا رغونې، البته د حوزوي روغتون د بیا رغونې او سري کېدو سره مالی مرسته شوې ده. د مرسته چې د ولایتي بیا رغونې د ډلې لخوا شوې، چې البته د برېښنا د بیا رغونې د سیستم په ګډون به د دغو روغتون ټولې چارې ویل کېږي چې په درې میاشتو کې به بشپړې شي. د ایټالیا د بیا رغونې ولایتي بیا رغونې ډلې البته د هرات له روغتون سره مرسته کړې ده. شرف الدین ستانکزی په اړه معلومات راکوي.
د هرات حوزوی روغتون کې د برېښنا لپاره د مرکز دیوی ودانۍ او په اسیډ ډول د برېښنا سیستم رغول او کار د ولایتي بیا رغونې ټیم په لګښت پیل شو. د بنسټ ډبرې کې خودو مناسبتي غونډه کې د هرات د عامر روغتیا رئیس ډاکټر غلام سید راشد د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم څخه په مننه داسې وویل:
پښتانه ای پروژه ارزش 185,000 یورو طریق دفتر
دغه پروژه د ولایتي بیا رغونې ټیم په 115,000 یورو پر مخ ځي. د درې میاشتو په اوږدو کې به یې کار بشپړ شي. د رسالت په نوم د یو افغاني شرکت لخوا یې چارې پر مخ بیول کېږي. دې نه پر غوتون کې به د یو سب سټیشن جوړک سره مستقیما برېښنا روغتون ته راشي، چې بیا به هیڅ مهال د برېښنا پارچاوي پر غوتون کې ونه لرو. هرات دا مهال له ایران او ترکمنستان څخه برېښنا راځي. د امیر روغتیا رئیس وویل سیستم داسې تنظیموي چې که هرې شبکې برېښنا قطع شي، له هغې بلې شبکې به برېښنا وصل شي، او که دواړه برېښناوي په یو مهال قطع شي، په اتومات ډول به جنراتور فعال او روغتون کې به د برېښنا پارچاوي له سره رانه شي. د هرات روغتون کې تیر مهال روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د برېښنا له پارچاوي شکایتونه لرل. نوې شبکې ته روغتیایي کارکوونکي هیله من وه او د تیر مهال ستونزې ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې یادې کړې:
زما نوم زبیالله دی، تخلص مشتمل دی. مشکل ما په خپل سترګو باندې څو وارې لیدلی، څو ځلې دا مشکل فکر شوی دی. زه په عملخانه کې په سکرین ناست باندې وظیفه اجرا کوم. د عملیات په وسط کې تقریبا مرکونه به ولاړل، موږ به ایران فاتح وو چې اوس څه وکړو. یو بل خاطر چې غویلې د برق د غټ مشکل وه. دا که چیرې ده کامیابه شي او په کوم کیفیت باندې چې دوی وایي هغه باندې غونډ کارونه ترسره به شي، دا به ډېر یو ښه زیری وي د مریضانو او د دو جامع لپاره.
خانه حوزوی هرات، همچنان که شما شاهد افتتاح سبستشن برق هستیم در شفاخانه، ما قبلا مشکلاتی که به ارتباط برق داشتیم، شما میفهمید شفاخانه شفاخانه حوزوی است و تقریبا 550 بستر داره. در اکثر بخشای ما در عملیات خانه عملیات هر لحظه جریان داره و شما میفهمید در جریان عملیات اگر دفتن برق قطع میشه و کدام رگ یا شریانی از مریض وا میمونه و خون مریض خون زای میکنه، بالاخره سبب فوت از مریض میشه.
دوی د خبرو په دوام هیله لرله چې د برېښنا نوي سیستم به په غوره کیفیت سره جوړ کړی شي. په هرات کې میشته ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم تیری وکال کې د عامر روغتیا رئیس ویل 1.5 میلیون یورو په لګښت د عامر روغتیا په برخه کې پروژې پلي کړي دي، کوم چې د اړوند چارو ګڼه کارپوهانې د ځینو پروژو د موادو ټیټ کیفیت باندې نیوکه هم کوي. په هرات کې د ولایتي بیا رغونې ټیم قومندان ډګروال کلاودو دیودی وویل تر دې وروسته به کارونه سم اجرا کړی شي. د انسان کارونه سهو سره ملوي، همدار زمون کارونه کې به هم تیر مهال څه سهوی را منسته شوی وي. هیله دراتونکو کې به تکرار نشي. د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم قومندان ژمنه وکړه چې یو واد به د روان کال په اوږدو کې د عامه روغتیا په برخه کې نورې پروژې هم په هرات ولایت کې پلي کړي.
په هرات کې مو د حوزوی روغتون د بیا رغونې په اړه واوریدل چې کار به ویل کېږي په درې میاشتو کې ترسره شي. بلخوا د لغمان په ختیځ کې د قرغی ولسوالۍ د سړک جوړونې کار پیل شو. پر دې سړک چې تر 8 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي، د امریکا په مالي مرستې کارونه په 2 کلونو کې بشپړیږي. نورحال له جلال آباد د داود وفا په ریپورټ کې اوري.
د لغمان د والی ویان سید احمد صاحب ویل په قرغی ولسوالۍ کې به د منروړو سړک 25 کیلومتره اوږد او 10 متره پلن په اساسي توګه پوخ شي.
دغه سرک چې تقریبا 8,200,000 امریکایي ډالر په مصرف راځي، 1 متر عرض ده او 3 متر شولډر دي، چې د مندراوړ څخه د درونټې تر تونل پورې، همداراز د مندراوړ څخه د سرخکانو تر پله پورې ډبل سرک جوړیږي، همداراز د سرخکانو د پله تر ولسوالۍ پورې هم سرک پخیږي چې مجموعاً 25 کیلومتره طول لري او د لغمان د پی آر ټي په مصرف باندې جوړیږي. د دې په جوړېدا سره به د قرغی ولسوالۍ خاص تجارتي اهمیت پیدا کوي او بل د کابل جلال آباد متبادل لار به هم تر جوړ شي.
د لغمان ولایت اوسیدونکي د دغه سړک په جوړېدو ډیر خوشاله دي او وایي چې د منروړو سړک باید له 2 کلونو نه په لږه موده کې جوړ شي.
ز ولی خان د لغمان اوسیدون کې د دې منراوړ په سرک باندې دا چې جوړیږي زه به باندې ډیر خوشاله ما چې د دې د ګردونو نامه قسم قسم مرزيګان یې اغوستې دي او دا به خوده ورکی کی او بل دا خبره ده چې په وخت به زموږه اکمالات خار ته کیږي نو د دې حکومت نو دا چې هر چا په دې کې کوشش کړی دی او دا هر څوک دا جوړی دا غې نه موږ ډیر متشکر یو او دا ته نه خواهش کوو چې دا دوه کالو کې د دې قرارداد پوه شوی دی موږ داسې خبر شوی یو چې دغه راړن کې او دا کار پې باندې لګاجل وکړي
خو د لغمان د والي ویان سید احمد صاحبي په دې اړه وویل
نو چون دې کې تقریبا یو نیم سل پلچکونه هم موجود دي د دې په امتداد کې نو دې پلچکونو جوړېدل او بعض نور استنادي دیوالونه جوړېدل وخت غواړي نو ضرور تر دو کالو پورې وخت راځي
د سیمې خلک وایي دا سړک پاغه کرنیزو ځمکو کې تیریږي چې ډېر ښه سبزیجات پکې کرل کیږي که جوړ شي نو به د سیمې د بزګرو په ژوند کې تر نورو ډېر مثبت اغېز ولري
څلور نیمې بجې دی نوریاس نوري سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له داسې اعمالو ډډه وکړي چې د ملکي خلکو سر مال ته پکې خطر پېښېږي د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې شپاړس مشکوک وسلوال مخالفین نیولي دي همداراز په بېلابېلو محاربوي فعالیتونو کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به په ټول هیواد کې 15 میلیونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په دې هیواد کې د وحشي حیواناتو د ساتنې د هڅو په ترڅ کې شاوخوا 50 هغه وحشي حیوانات او مرغان د ساتنې په ځانګړي لیست کې شامل کړي چې نسلونه یې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ هغه سیمه کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی چې پرون پکې د مذهبي ډلو لخوا په شخړو او وسلوالو نښتو کې اووه تنه ووژل شول په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي راپورونه وایي ډېر لږ احتمال دی چې د دې انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر امام علي رحمان د خلق دیموکراتیک ګوند پر خلاف څرګنده شي جندالله وسلواله ډله چې د ایران په جنوب ختیځ کې فعالیت کوي وایي د ایراني ځواکونو لخوا د دې ډلې د ماسس له نیول کېدو وروسته یې نوی مشر ټاکلی دی د اسرائیل پولیس وایي دوی نن د بیت المقدس هغه سپېڅلي ځای ته چې مسلمانان د الاقصی جومات بولي ننوتل څو فلسطیني اعتراض کوونکي تیتو پاره کړي د چلی ولسمشر وایي په دې هیواد کې د وروستۍ سخت زلزلې له امله به شاوخوا 2 میلیونه وګړي زیانمن شوي وي مقامات ویلي دغه زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 8.8 ثبت شوی و چې د پاسه 300 کسان مړه شوي دي
په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو خو تر هغې د مخه وروستی راپور د هند صدر اعظم منموهن سنگ د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو په مقصد د شنبې په ورځ ریاست ته ورسېدو منموهن سنگ د هند لومړنی صدر اعظم دی چې په تیرو 28 کلونو کې سعودي ته سفر کوي له سعودي چارواکو سره د په خبرو کې بعد انرژي د منځني ختیځ د سولې او له افراطي ډلو سره د مبارزې مسایل شامل وي په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس په حواله احمد تکل معلومات راکوي
د هند صدر اعظم منموهن سنگ ریاست لټلو مخکې په یو مرکه کې وویل چې له سعودي چارواکو سره په کتنه کې به له تروریزم سره د مبارزې او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په مقصد د دواړو هیوادونو پر همکاري بحث وکړي ښاغلي سنگ زیاته کړه دای او د سعودي پاچا عبدالله بن عبدالعزیز دواړه په دې نظر دي چې د ملکي خلکو پر ضد تاوتریخوالی او د هغو وژنه په هر دلیل چې وي د توجیه وړ نه ده منموهن سنگ د هند لومړنی صدر اعظم دی چې سعودي عربستان ته په نږدې دریو لسیزو کې سفر کوي پخوانی صدر اعظم اندرا ګاندی په 1928 میلادي کال کې د هیواد ته تللی و د هند او سعودي په اړیکو کې 28 کلن کنګل لومړی ځل د سعودي پاچا عبدالله بن عبدالعزیز د 2006 کال په جنوري میاشت کې نوی ډیلی ته په تلو مات کړ د هند صدر اعظم نن د ریاض سوداګرۍ په خونو او مشورتي شورا کې وینا وکړه او په پام کې لري چې وروسته د سعودي له پاچا سره هم کتنه وکړي د کابل د جمعې ورځې په خونړۍ حمله کې د نهو هندي اتباعو وژل کېده د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې امنیتي مسایلو ته ځانګړی اهمیت ورکوي خو نور نړیوال او سیمه ایز مسایل هم شته چې دواړو اړخونو ته په زړه پورې دي د ایران اټومي پروګرام هغه مسله ده چې هم د اټومي وسلې لرونکي هند او هم سعودي عربستان پرې اندېښمن دي د منځني ختیځ د سولې په مسله کې د هند صدر اعظم ډاډ ورکړی چې له اسرائیلو څخه د پام وړ وسلې له پیرلو سره سره د ده حکومت د داسې یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو پلوي کوي چې مرکز یې په ختیځ بیت المقدس کې وي ریاست په سفر کې د هند له صدر اعظم سره د سوداګرو یو لویه ډله ملګرې ده چې له اقتصادي اړخه د دې سفر اهمیت په ډاګه کوي د هند او سعودي عربستان ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې کچه په تیر کال کې 25 میلیارد ډالر ته ورسیده. سعودي عربستان هند ته د خامو تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د هند د سوداګرۍ د خونو د راپور له مخې په هند کې د تیلو د مصرفو په سلو کې شل له سعودي څخه واردېږي. له بلې خوا تخمینا 1.6 میلیونه هندیان په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي چې هلته د میشتو 10 میلیونه بهرنیو کارګرانو د ډلې تر ټولو لویه ټولنه جوړوي. دوی په وړو کارونو بوخت دي او هر کال میلیونونه ډالر خپلو کورنیو ته استوي. په پام کې ده چې دواړه مشران د اقتصاد، ساينس او ټکنالوژۍ پر برخو سربېره د بندیانو د تبادلې په برخه کې هم ګڼ تړونونه لاسلیک کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام وري. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د دې بیا هم د یو نوې د ورکوښو عزیزانو پروګرام سره د تاسو په خدمت کې يم. دغه د ورکوښو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو، د پروګرام په ترڅ کې به تاسو ته د ازادي رادیو د اوټومات ماشين نمبر هم ووایم. نو ګرانو دوستانو، راځي چې د نن ورځې د پروګرام تر پای واورو، ځکه په نننی پروګرام کې داسې پیغامونه هم شته چې ځینې ورکوښوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همدارس ټول هغه پیغامونه به خبرو کو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. د پروګرام تر پای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه دوه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي رادیو ته لیږلي دي، او په دغو پیغامونو کې د زینو ورکوښو عزیزانو په حق معلومات دي. دغه پیغامونه به پرله پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد
الله
نهرار ولایت د بټکوټ له فارین خبرې کوم. کابل دی خان جی خبر نہیں خبر ہی نہیں خود نو کڅوړې کولای زم زاره کې ا دې کې نشي ما څه په دې شمیره باندې کولای شي چې کوم سره د کور کې نشته. دا دې نو ما ساتنه ده خو ما یې زره سره خپله ناسي به. نو کڅوړې کولای دې کوم شي ما څه په دې شمیره باندې کولای شي. زما د موبایل شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ہلو السلام علیکم زه پر اړولای ته بل بل ټول زری دا د ټول او د ټول شو ازان پر ځان سلام د ما سره دا ورکه از دې پیدا شوې ده د ما نو خپل ځان ما سره دا یو څو اې څه پیدا شوې ده چې دا ټول څنګه کار کوي چې ورکه د نو خپل ګل محمد د پیار نو نور محمد د پاکستان دی وعده که کوله چې دغه په اکل دغه خپل وزیر ته زنګ ووهي په دغه شماره د زنګ ووهي د صفر و صفر دریه پلوس صفر و دریه شپاس پلوس کواله سی چه پده غزانگو از ما سر دادوا کانه که سوله تا دیا از ما دا که سر کار کسی بیخی دختای پا امان
گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران اوریدونکی له ایران څخه تلیفون کړی دی خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره له یاده وتلې ده اول به د پیغام واورو پس له پیغامه به زه تاسو ته د دې د تلیفون شمیره ووایم
الو زه د بایغت ولایت د جیل خوجې د ما یو ورور دی د اته کال کې چې نه درک سوی دی د خپل نمیر عبدالعلي د ورون د لوی ورور نوم یې قادر دی هر چا ته که معلومات وي په دغې شمیرې د موږ ته زنګ ووهي وسلام د خدای په امان
که تاسو د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ د تلیفون شمیره ده 009 دا د ایران کود ده 9384545433 یو واره بیا هم 009394545433
تاسی دو رکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو ل آزادی رادیو څخه دو رکشو عزیزانو پروگرام ته غواګیست نو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه وار وار رسیدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کېدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز هم وي پیغامونه به په ګډه سره واورو
الو سلام علیکم زهید الله د ګل خان زوی زما یو دوست دا ډیر کال نه ښکې چې نظام نیږي پاکستان غوړ تللی اول ته ورکښوي ده کچا ته دغه په حق لا باندې معلومات یا د خپل د ناغه غاوري ما سره د کده نمبر تماس ونیسي نشو فراویا شپداتیا یو یا وسو ودیر بل نمبر ده سفراویا دریاویا شپته وسو فینزلس زهیدات جان شهداد میدان دی ولایت نخ دی ولسوالی اول خیر دی کلی څخه خپل پیغام سپتو زما یاد ترنه چې یو ګل عزیز نیمه دی ګل عظمت دغه شل کال نخ کې ورک شوی دی کچا ته دې په حق له معلومات او یا دې په خپل ځنه راګاوري نو په دغه نظر د ناصر تماس ونی شي سفر او یا شکوګاتیا یو او یا وسو ودیر سفر او یا شکوګاتیا یو او یا وسو ودیر
زما یو ملګری دی چې ما کریم اخوند نومیږي که په پېښور کې که هر ځای که دی دا یې لار خپله اوري او یا بل څوک اوري نو په دغه شماره باندې ما ته ټلیفون راوکړي صفر اووه سوه شپږ سوه لس څلور څلوېښت شپږ پنځوس دغه لمبر مې دی زه امیر محمد نومېږم د کندوز د ولایت نه د کلایزان د وسلو ولسوالۍ نه ستاسو سره مخاطب یم وسلام
السلام علیکم زه انجینیر سیم احمد د کابل پل چرخي نه تاسو سره په تماس کې یم زما د تره زامن عبدالقدیر او عزت الله د محمد قدیر زامن دي چې دېرش کاله وړاندې زموږ نه کډن جدا شوي دي او د هلمند په لورې تللي دي که زموږ اواز اوري یا نور ملګري د هغوی زموږ اواز اوري نو په دې نمبر دې مونږ سره رابطه وکړي 0 58 50 9 45 0 50 ونوي شپږ سوه یو څلوېښت بله شمېره ده 0 58 50 9 45
ګرانو مینهوالو زه عبدالاحد د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ له شهرود نه ستاسو مزاحمت کوم زما ورور د معراج په نامه د پلار نوم یې سالو دی یا مسجد په نامه باندې یادېږي د هران د بندر آباد د بلوار امام حسین د محله نه درک سوی څلور کاله کېږي په ژبه کې بندېږي که هر څوک د ده په حقله معلومات ولري یا دی په خپله زما پیغام اوري د مهربانۍ د مخه دې تر موږ سره په دې لمبر تماس ونیسي 0 58 51 15 78
صفر و صفر دری دو صفر یو صفر اتش پار پا دیل امبر هم مصر کولا جیشی دی اقیبات ونیسی هر سی چار سی درک دولو رو اخپل جایزه دی تر لازه که و سلام
الو سلام علیکم زه ډاکټر په خدا د نیمروز د ولایت د غورغوري د ولسوالۍ د خاصې شاین ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. چې ما محمد صدیق اخون نومېږي او دا یو کال کېږي چې په کار د ایران په تله د هېڅ معلومات یې نشته. دا محمد صدیق اخون زما اواز واوري مهرباني دې وکړي ما ته دې زنګ ووهي. زما د ټلیفون نمبر د 0 2 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
د پیلال په ایران کې د مسافرات شپې ورځې سبا کوم. ما دوه وروڼه چې دا شل کاله او کېږي چې نادرکه سوي د کوره څخه د بارغسته ولایت د غورماشته ولسوالۍ. زه محمدین یم، د نعیم وراره یم او د ملا عبدالعظیم اخوند. په دغه شماره دې ما ته حال راکړي، 20 3 9 5 15 43 43.
بڑے السلام علیکم زمنگ اورڈ پرویز کو مان دی سبان دی یو کال مخی سے دب کے خبر در کی سخار سخانہ در کا شو نو کہ ہر چاہتا تو دی پہاڑ سے معلومات ہوئی من خالد پردیش میرا بانی اڑی کٹنگ کی سپر ہوا گیا وصل میں شفق سوا یو سن میں دولوی. بڑے السلام علیکم مخی یو دوست کلی گنا اوکرا دار ہادو تا کی زمنگ دل سوالا پارا معلومات دی داری پڑ من معلومات راکے نو کچھ تا دا انا سولاوی چې په لوګا کې کور دے د اوچت اور سوالي اوسې دین کې کاری ای پیغام ور دې بلان څخه کې هغه هم څه موږ د علاقې او موږ سره په دې سلی ګون باندې اړې کټینګ کې سی پر واریا 25 سپیت یو سلو یو اتیا تریبون نمبر یو بیا اقرار کوم سی پر واریا 25 سپیت یو سلو یو اتیا
د کندهار ولایت څخه زم لا استاد دا خبره کوم ما یو دا کازوی دا بیا کار کیږي چې په کول کې خو باندې سره وو وسره څنګه دا بابا کده چې تاسو په لټه مو کړی نه مو دا پیدا کړی جلیل نیمیږي تقریبا د دوی ښکارو په عمر کې دی نو کدا دا یاد خپل نه لري یاد بل چا په پتا نه سره معلومات په دغه نمبر کې مو څه زنګوي چې پر اویا جیر د پیندو پیندو سره تلو ورسلیر بیا یې خپل نه دی ګل بیا تکراروم چې پر اویا جیر
ما ورود ورود ناصر نمیږي د پلار نوم انارګل دا مالن سوداګر دا د خندوس ولایت څخه دیوان تر دی لسالی ته ناصر نامه خلک دا من غزا وری نو په دې لامبا دې موږ ته زنګ راو یا چې دوستانه سلام راغاوري د سپور وو وو یو دې یو شپته پانزوس اخر نه مونږ ته زنګ راو یو سلام ګور دی واکاز دې ورک دی دا بالا بلک دا پرارو د ولسوالۍ د شیوان د کلی دی باردا دې نوم دی اسادی تکلیف هم لري نو دا که یو په زندان کې که په یو چاته معلومات یې معنا په دغه شماره دې بیا زنګ ومشته وو صفر صفر اووه اووه پنځه پنځه دوه څلور اووه صفر.
هلو سلام علیکم مکان سوالی شوریانې د کلي یم راجاد خبره کوم موږ یې کاکا زه د ورښته دا دوه کاله په دوې میاشتې کېږي چې هر چا په معلوماتو د یو نمبر د زنګ ووایي څوکل یې ورور ده سیچ یې ورور ده خپله جایزه زما سره تېرکوم شماره ده چې تر اووه سوه درې سوه پنځه اویا درې سوه شپږویشت.
زه عبدالعلی نمیزم در پراد ولایت ما په نامه د یو اکار زوی دی پاریداد نمیږي عمر یې تقریبا دېرش کاله عمر لري دېده دوه کاله کېږي چې مدارکه شوی دی نو دی یوار چې د شوانو څخه نتللی وو په شوش کښې لیدل شوی وو په شوش کښې نو د شوز څخه مې بیا چا نه دی لیدلی دی لري اسادي تکلیف نو دی وایي د قلندر بابا ملنګ یم دی وایي د دغو خو بابا زیارتونه ډېر یا د یار زیارت په دغه شماره جلایي زنګ وو یو ډوله صفر اووه صفر وو دوه واره پنځه بیا صفر بیا دوه دوه بیا صفر بیا یو پنځه سوه پنځوس کېږي دوه سوه یو کېږي.
زما نوم غلام صدیق دی د ننګرهار ولایت تقریبا اتلس کاله کېږي چې زما پلار شوی دی که چا ته د ده په هکله باندې معلومات وي نوم یې دی تور میا نو په دغه ټېلفون باندې ده ما سره خبرې وکړي او معلومات ته راکړه صفر اووه سوه اووه نوي یو سلو لس څلور سوه دوه اتیا د ټېلفون شمېره او نمبر بیا تکرار صفر اووه سوه اووه نوي یو سلو لس څلور سوه او دوه اتیا.
زما نوم رسول الله ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ زما تره زوی میرویس خان په نامه د درې نیم کاله راهیسه د کونړ ولایت د نړۍ په سیمه کښې نادرکه شوی که هر چا ته د ده په باره کښې معلومات وي موږ ته دې په دغو شمېرو زنګ ووهي صفر اووه اته شپږ یو اته دوه شپږ نه پنځه یو ځل بیا شمېره ته غوږ ونیسئ صفر اووه اته شپږ یو اته دوه شپږ نه پنځه.
زه اسدالله د هلمند د ما د اکا زوی په نامه د امان الله دېرش کاله کېږي موږ په ورک شوی دي که څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته درته دغه ټېلفون نمبر زنګ ووهي صفر اووه صفر درې شل شپږویشت اووه اویا نو تا تکراروم صفر اووه صفر درې شل شپږویشت اووه اویا.
زما نوم محب الله د شیخ زید پوهنتون خوست ولایت څخه غږېږم د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ او د ګیدرخېلو د کلي اوسېدونکی یم. په مخکې ورځ دوه درې ورځې مخکې یو کس د اشرفي په نامه د ورک ازار له پروګرام څخه وغږېده نو مهرباني وکړئ که چېرې دا رښتیا هم وي نو زما ورک عزیز دی او په لاندې شمېرو له مونږ سره تماس ونیسئ یوال صفر اووه نه پنځه څلور څلور یو نه دوه څلور یو ځل بیا شماره تکراروم صفر اووه نه پنځه څلور څلور یو نه دوه څلور.
د مولادا په نوم د خدایدا ترور د سانه دا زمونږ ورور دی ورک شوی دی په همدغې نمبر مونږ سره تماس ونیسئ صفر افته د نودله صفر پنځه اویا کشته د چار دغه نمبر باندې تماس راسکوم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو د نن ورځې د دغه پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په نننۍ پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم خو په یاد لري چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
دونه تر اوو ورزی پا اونی کی
سوالگریم جوابون هیرام درت درسم سوالگریم جوابون هیرام درت درسم خوچی جی پا بانو جار کبم درت درسم خوچی جی پا بانو جار کبم درت درسم د خیالونو د خزان په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزان په امان سچ په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم می اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوبام درت درزم تناکی پسکر وٹو اوبام درت درزم اسوال گردن جوابون حیرام درت چمخت جی بس وچی تمین وزرونان چمخت جی بس وچی تمین وزرونان پر سر بانجی اورونا چلاوام گرت درزم پر سر بانجی اورونا چلاوام گرت درزم سوال گریم جوابونا میرام گرت چسرک د سبا ون میتال غیز لیره نا کی چسرک د سبا ون میتال غیز لیره نا خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم سوال گریم جوابونا میرا وم برت درزم سرکشی دا مرگ لیر سلام خیل دمینی سرکشی دا مرگ لیر سلام خیل وغاڑا کی دارونا نقصا وم برت درزم پغاڑ کی تارم نچمم برت درجم ہوس مگرم جوابون حیرم برت درجم سیدی پاپنو جارکمم برت درجم سیدی پاپنو جارکمم برت درجم.